السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د اسد یازمری 15 او د جولای 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقت کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نشي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د اسرائیل پاوز وایي له تېرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پاوز له دې اعلان سره هممهاله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کیږي خو د اسرائیل پاوز د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پاخه شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 13 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګورو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه دغه اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو دغه جام له بې برخلیکۍ سره مخامخ کړی و. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 دوام کوي. دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخېږي او دغه هیوادونه په ای ګروپ کې له کوربا اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو په زندان کې د یوې بریتانوي جوړې زوی ویلي ممکن مور او پلار یې له کړاو مړ شي. دغه ډول اندېښنې څومره پر ځای دي؟
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالب هست
نبدا مرغم این سبا هر حقا سوک چه ده طالبانو په زندان که دهی به تاوتریخ والی و زورونو سره مخامخ دی.
افغان سوداگرو ده طالبانو له حکمت غوښتي چې هند سره هوایی دهلیز بیا پرانیزي.
منګه د قندهار نه د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سلطنه موادی دا انتقال کو.
هغه افغانان چې بریتانیا ته شخصي معلومات خپاره کړي اوس افغانستان کې د خطر احساس کوي.
د بریتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
سکاتلند ته مو د ډونالډ ټرمپ سفر ته هم لنډه اشاره کړې. نو راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. د طالبانو په زندان کې د وی بریتانوي جوړې اولادونو خبرداري ورکړې چې د مور او پلار روغتیايي حالت نور هم خراب دی او خای په زندان کې مرشي. ګارډین رسپانه د باربي او پیټر رینولز د زوی جاناتن رینولز په حواله راپور ورکړی چې د پیټر لاسونه او پښې تړل شوی او د غراس پر مغزي حمله هم راغلی. له دې سره د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي د اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت ادعا کړې وه چې د دې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د باربي او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته یې د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی د برتانوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولیدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خود بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه کې هر فردی کې امروزه رو در زندان طالبا است، چی خارجي او چی داخلي، چی بیگونه او چی باگونه.
نه بده مرغه نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وي که کورنی، بیگونه وي او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقوقو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه د تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تور نیول شوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او یوازې له خپلې کورنۍ سره یې خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغو کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې وه چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو برتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره یې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برتانوي جوړه له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوریش ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي چې هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده دا مهال له خند سره مخامخ ده. د افغانستان د وچه میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړو وروسته واګه بندر د افغان مالونو په مخ وتړل شو او دوی ته درانه تاوانونه واوښتل. واګ د واګې بندر بند پاتې کېدل هغه مسله ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته د سفر پر مهال مطرح کړي او هیلې ښودلې چې واګه بندر پرانستل شي تر څو افغانستان وکولی سي خپل توکي هند ته صادر کړي. په دې اړه تفصیل له سنا کاکړه اورو.
هند سره د افغان سوداګری پر مخ د واګه بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هیواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي، چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایډي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد بحث وشو او د هند سره پې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او ویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلینو پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونې ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته اخیر ای بندر کې
دا بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هیوادونو په وار وار وکتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونې ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعال شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي، د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا له خوا کېده چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې جمهوري نظام کې په کلنی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، تاسو کولی شئ چې پلی ستور ته ورسئ، یا هم که چیرته تاسو آیفون لرئ اپ ستور ته ورسئ، هلته زموږ د رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او د ورځې له تازه خبرونو به خبرېږي. هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د برېټانوي ځواکونو زرګونه پخواني افغان همکاران چې د هیواد دفاع وزارت یې شخصي معلومات سهوه افشا کړي، د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متظاهرینو قانوني دعوا ثبت کړي. بل لور ته د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران هم وایي چې اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید برتانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیې ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې وه، د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیا د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمېر قانوني قضیې ثبت شوي. برتانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګز لا حقوقي بنسټ شاوخوا 0 قربانیانو قضیې ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمه لري چې ښایي 15 عددي تاوان یعنی زرګونه پوند ترلاسه کړي. انډیپینډنټ ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې دا خو حقوقي بنسټونو تمه ښودلی چې د دعوه کوونکو شمېر به لا ډېر شي. بل برطانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی ښایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړی هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د ښایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو د بشري حقونو د متخصصینو له قوله ویل شوي دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخواني همکار چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
دی وروستیو کې زمون د معلوماتو د افشا کېدو له امله زمون په وړاندې خطر نور هم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زمون غوښتنه دا ده چې باید برتانیا ژر تر ژره انتقال کړي، او که دغه انتقال پروسه چټکه نه شي نو د ډېرو نورو برطانوي همکارانو ژوند به له خطر سره مخ شي. او
په پاکستان کې میشت د برطانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې 2 کاله مخکې له افغانستان وتلی وایي په داسې حال کې چې له هیواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی، باید برطانویان هغه هیواد ته انتقال کړي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې د پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دې وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 9000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوسمهال د طالبانو له لورې د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برطانوي ورځپاڼې ډیلي ټیلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نخه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړل او ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 4 ورځني سفر بریتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ولمه ورځ سکاټلند ته ورسېد او پرون په سکاټلند کې ټوله ورځ د ګلف په هغه میدان کې تیره کړه چې پر د پورې اړوند دی. هغه به د برتانیا له چارواکو سره هم وګوري او په سوداګریزو مسلو به ورسره خبرې وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګلف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګلف لوبي پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګلف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمیر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ټرمپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې هغه به د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاټلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبري وکړي. له ټرمپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې تھیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ټرمپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا فون در لاین سره هم وګوري. ټرمپ داسې مهال بریتانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړي او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاټلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه لمانځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو سم راځو دی ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو وضعیت ته کتنه کړې او داسې موندنې ښودلې چې په اروپا کې په 2023 کال کې تر نورو هیوادونو ډېر د افغانستان وګړو د پناه غوښتنه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی، زیاته کړې چې په 2024 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24% دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 24% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیف زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 83% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 43% کسانو عمومي ناامنۍ او 40% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکنې لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور شو ایران ته راغلو. له ایران ترکیې ته لاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیې یونان ته لاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیې ته واستولو. له ترکیې بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2020 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمېر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تېرېدو پر مهال مړه شوي 250 لوړ شوی، چې له 308 تنو 1,800 ته رسیدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کیدونو ډیره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډیری افغانان چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هیواد محاکم او مجرم پیژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بیرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو بیا هم د کډوالو موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په پاکستان کې د افغان انجنونو او ماشومانو په نیولو ټینګا افغان سرګن کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د جولای په 14مه په خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلنده ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم کوخ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کیږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او په زور په موټر کې اچول کیږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیولو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندوار مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني ښځې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما یې کلمه شنسم چې پولیس اور گرفتار فلان د هجه کمپاس ما یو دختر
زه یو څوک پېژنم چې پولیسو نیول یا اوس په هجه کمپ کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیس ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که یې له هېواده باسئ.
د غشان په اسلام آباد کې میشتي افغاني فرشته قاریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن طفلای خورد خردسال شیرخور زیر سن
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغې رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغه د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي.
ما اطفال ردیدم زیر 18 سالو بدون سرپرست باید ما دیپورت هم شدن.
دی وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرست را ډیپورت سول. دی وی ځانګړې پیښې شاهد چې وم دوه انجونې چې له 13 کلونو څخه کم عمره وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی سره لدې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپل خواخه حاجی کم ته راغلی و ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رائټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 3 لک ډیر افغانان له پاکستان افغانستان